ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو سات خپرونه کې د هیلو وړانګه ځانګړې راډیوي ډرامه او د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلا مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشره روزا اوتنبایوه او د افغانستان د مدني ټولنې یوه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم غونډې ته ویناوې وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه مسله ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل دا ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې او هغوی ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوال لټیرو څو ورځو راهیسې چې وایي چې پولیسی نیسي او بند ته اچوي. خو پرون په پیښور کې ډیر افغان کډوالو هم مشال راډیو ته وویل پولیس لټیرو څو ورځو راهیسې چاپې پی وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. اوکرایني چارواکي وایي ځواکونه د هیواد په جنوب کې له روسیې څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل اوکراینی ځواکونه په سوکا خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیري د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه بیرته نیسي. هغې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پر تګ غوړي خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وایي په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پوځ پرمختګ پکې کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړی په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د نخچوان سیمې د صدرک ناحیې په حیدرآباد ښارګوټي کې پر ځینو مرکزونو د ارمنستان د ویدي سیمې په سرحد کې برید شوی دی. د وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې ارمنی ځواکونو همدراز د ناګورنا قرباغ د بیلتون پالیسیمې په سوشا سیمه کې هم د ازري ځواکونو پر سنگرونو ډزې کړې دي. بیان زیاتوي چې ازري ځواکونو هم د ډزو ته مناسب ځواب ویلی دی. په دې اړه د ارمنستان د حکومت له لوري تر اوسه څه نه دي ویل شوي او دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا هم نه دی تایید شوی.
راډیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او پیرزوینې. کله چې د مور کلمه اورو زمنګ زړه ته هغه وینا راځي چې وایي ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده. خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شپنام په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
یالله خیر روزو سازا لک پشتیات سا پیخی دا هوا مرگا دی تری جوڑ کلے
تغنچا کو لمحی میرے گا سم سرک دے سال لچو بھی سرک لکو نسا
استاس بیروزا تغنچا کو لپزا نوی ریح کی تو پنکو کنیانو خمر سرا دے
استادا زخوان چپا چلیٹا لگا نورم پکھٹنگا کا کوند دو گنچا کو لوار پار نورم خطا جی
اے استادا بدر ریکا زادل تا کزی کما گنچا کو لہا دیر شور مکوا دو استاد موشن بنا خراب ہوئی ایلہ سما پسل روان دے دادا اکلی ترانی دی کی گو قرار کینا
قرار سنگا کینا وید غریب سڑی پالوا کی غاق ماتی گی امبا میں کبلی ماتی شی امبا میں بندلیو گنیانی
یارا گنچا کو لہا
خبر ہے نا نگوری پموٹر کی ٹول ناس کا سال وار خطا دی دادے نمی دورتا ول و دل زړه دی یخ شو
وایم چپ چپ کنچ کولا پات پات تا سم روان نظر دی کو
ول کا شاب جو تو ستا د لاس
جمع ګناګر سکری جو استاد پیروزا
چپ چپ ډیره خبره بنه کوي ته موټر پچا ته هم بارو نو تړ پچو کوي کی ته هم یو یو دوه کسان اضافه کین ول دی
تا صبر موټر بیا وزلو ګور چې واځه ټایر 5 400 کو کمانه ماتي کړی
زره و ګورا کنچ کولا تاسو ټول د موټر را کړو
خود پا کجیگو دا ہوا مرگ دے ترے جوڑ کریاو اوش دی وزار ورما تکڑی
گونچو گیا دیر خبر مکاوا دا سپیر بنگلی و سپیر گوڑیانی زر کزاوا
دا سپیر ندی سپیرا ستا موٹروانی وا چو موٹر دیم درون بار کریاو او احتیاط دیم ورسارا نکاو
وگونچا گولا استاس کدر تا وی شور دی نخلاو لیو دی استاس فیروس فکر دی خراب کو
ایما تا مصیباتا تو دو کنباغ بارنگی اخ خبر نکے او بیزای دو استاس پلوی کے
الکا شاغا سے مات کڑی دی
استادا کمانے ماتی کڑی دی او ٹیرم بچ کڑے دے
خیر دے دا شکر بہو باسو کہ موٹر چپا نہ شو بیا بن زما بنگڑی رو پاتی او او نہ دا سوار لئی استادا دا پیخ پیاد یاد لارا بیا بی احتیاطی مکوا
ملالے لورے
ا سدی ول بورے
تے زل دل ترا شاپ پکار میں ملالی لورے لکچی پلار دے مراغ
خوشحالی
بدر تو
شکر الحمدللہ ملالی تا خود پریختیا لوی زیرا را باندې وک کدا سی وشی نو تب ملالی اما شل خیره
پلارا کنجلی وکالک خخ کله نوم بپیک دو
خود بخ کله نوم پیک دو کله نوم خود هر معشوم حق ده کنه دیختیا صدیقی ډاکټر ته ورغلی وای
او ډاکټر ویل چې شبنم امیدوار ده ډیر پمبا پکې بایا دادای چه دیر آرامو کی زان دیر ستره نکی آخه خواله مو خوری
دیتا اندیکنه مکوی دا با هر چه کول خیره چه هم شب نم صحت مندوی و همه ماشوم تندرستوی
دکتری یا بلا خبره مو کره
چه ویل؟
ویلی چه که شب نم تا چه تکلیف پیدا کیده نو بیا بلا دکتری سر مشوره کوی
اونو دکتری تا بای خاما خور ولو چه کم خطر ارتا پیخ نشی
پلارا از ما شیرنی بسنگشی
ملالی لوری شیرینی خو نغده چغ درانه واخله خود داره توی چه پا شیرینی که چه غواره
وڑو که خزانه
پو نشوم وڑو که خزانه یه چه بی
آغا وڑو که منگوته نوی چه ماشوم پی که پیسی جمع کهی آغا در تا یاده ای
خا پو شوم نو ملالی تا پا خزانه چه کهوی
پیسی پا که جمع کم
ده چشی لپاره پیسی پا که جمع کهوی چشی پی اخلی
خو یو سبا پی اخلم
خو مونگ تا وایا چه بیاد خزانه پا پیسو چه که
ګډي او د لوبو شیان په اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دې ملالۍ، ډېره هوښیارې. سنګین خواسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې؟
شریفی تروری، نن ډیره خوشاله یم چې تا او خاله نسرینم چینی ته راغلی یې. ګوره تا مرغۍ هم درته خوشاله دي.
پلوشي، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشاله شي.
چې درته خوشاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشي، ته خپله ډیره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کیږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بی بی مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي، ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم
السلام. ستړي مشي؟
تاسو درې واړه ستړي مشي؟
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینې، الله دې له غمه وساته.
الهي امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مدینې، ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کیږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا به خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشار کړی دی، د کلي شاوخوا سړکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
او څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سړک ګټه ټول کلي ته رسیږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سړکونه جوړوي، راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشي، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یا روان پلوشي، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه ویل چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو، چې کلیوال له حشره راګرځي، دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی.
پلوشي، دې خبره خو د الله ډېره اجر درکړي. که داسې وکړو، دا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالي لالا، دغه میدان نه درته کړو؟
اوهو، نام خدای دیوی شمسا، دا ځای خو ډېر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ دلته لوبې کوي.
ښه، ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولای او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای، نه به مریض کېدی. وروراکه، تیر په هیر، راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چانه چې توپ پر ځمکه ولوېده، هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو، بسم الله کا، توپ را وغورځوه.
واخله.
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ نه څاپي را وغورځوو، ځکه رانه ولوېدی.
خیالي لالا، بانې مه کوه، یو نمره مې وګټله.
صبر، له خیالي ګوله چا لوبه نه ده ګټلې. اوس یې ګوره، توپ درغی.
دا د بیت تا ته درغی.
یار شمسا ډیر تکړه شوی دا خو بیا را نه ولوېده
خیالی کاکا شمس تا دلته راوستی دی
ملالی شمس اوس هوښیار شوی دی په خپله یې ویل چې وروسته له دې په خاورو دوړو کې نه لوبیږي
شمسا رښتیا ته په خپله د لوبو لپاره دلته راغلی یې هو ګلالی ما ته ډاکټر ډېرې ښې خبرې وکړې ډاکټر څه درته ویل ویل یې چې خاوره او دوړو او ناپاکې اوبو مریض کړی نو تا ناپاکې اوبه هم کله څکلې هو کله چې مو د ډنډ غاړه کې لوبې کولې هماغه چټله اوبه مو څکلې
که شمس له تاسو سره دلته په دې پاک میدان کې لوبېدی بیا به ناروغه شوی نه و
موږ به شمس او نورو ماشومانو ته تل ویل چې دلته ولوبېږئ
ښه نو دوی نه درسره منله
هو لا به یې راپورې خندل چې تاسو خو ډاکترانې نه یئ
ښه نو تاسو ته چا ویلي وو چې په ناپاکه ځایونو او خوارو دوړو کې لوبې ښې نه وي او ماشومان ناروغه کیږي
ما ته مې سنګي لالا ویلي وو بیا ما او ګلالۍ شمس ته مو وویل خیالي لالا ما ته ملالۍ ویلي وو خو ما ونه منله اوس چې وپوهېدې په خاورو او دوړو کې مه لوبېږه سمه ده سمه ده بیا به چیرې هم په خاورو او دوړو کې ونه لوبېږم
ملالۍ تاسو درې وړه دا خبرې نورو ماشومانو ته مو کوي چې هغوی هم په پاکو ځایونو کې لوبې وکړي که په خاورو دوړو کې لوبې کوي مریضان به شي
ښه ده خیالي کاکا موږ به ټولو ماشومانو ته دا خبره وکړو ملالۍ تاسې لوبې نه کوئ
ولې نه زه او ګلالۍ د میدان په بار سر کې لوبې کوو د څه شي لوبه کوئ
نانځکې ودو او په ټال کې زنګو
خیالي کاکا موږ هلته ځو د خدای په امان
وهم په مخه مو ښه شه خو ګورئ چې د شمس د ناروغۍ خبره نورو ماشومانو ته ورسوئ ورته ووایئ چې دوی دې په خاورو دوړو کې نه لوبېږي که نه مریضان به شي
سمه ده
سودا واخلی سودا په خواخه پر ادا بایا دا ارزانا ارزانا بتاوانا دومی دو پو والیو دو چرگو پو آگویو پو ما دو گدو لوخو پو ناغ دو پایسو گویو پو ناغ دو پایسو گویو اللہ راشی سودا واخلی
غنچا گل ماما سمره خیز اندری دیز دادی
ملالی تازی سودا واخلی زبانی رساندری در تو ما
زبان در نزده کم
اوز دای که ملالی بیا بای مجمان تا وای سودا وقلی سودا پخواخه پرازا
غوچه گل ماما دادی سمره کلی بنگری را وڑی دی
او عرصنی کلی را وڑی دی دو منزی دو مجمان و گویانی مره غالکه رانجه نورم دیر شان می را وڑی دی
غوچه گل ماما
ها وایا مجمانو لکه خواه شای چه خلق سودا وقلی خا ملالی تاسو ویل
ما وای چې دا دولې چې بنګړي به زه کور ته یوسم
کور ته د څه لپاره وړي
که په کور کې خوښ شول پیسې به یې درته راوړم
خره ملالی خو که خوښې نه شول ګوره بنګړي بیرته راوړه
هو خود به یې بیرته راوړم
اوهو مولوی صاحب عبدالواسم راغی مولوی صاحب معلم صاحب دانشا تاسو راشئ عجیبه سودا مې راوړې ده
ښه ده درغلو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام مولوی صاحب دوال استری بشی
په برکات وسی غونچا ګولا
خا غونچا ګولا دا وای چې داسې د کار شې اندیم را وړي دي چې زما د مولوی صاحب په درد خوري او کنه
و مې یو د مرغې پي په کې نشتا نو مې ارس را وړي دي قلمونه مې را وړي مسواک را سره شتا اکه د مولوی صاحب نظر کمزورې وي اصل رانجم لرم
دا سی وای چې سلامت بازار دی راوړی دی خا خا زه به دا یو څو دانې قلمونه درنه واخلم مولوی صاحب تاسو ته څه شی واخلم
کور دې ودان معلم صاحب ته ودرېږه زه به دغه یو دانه مسواک درنه واخلم
مولوی صاحب د پیسو بټوې مې هم راوړي دي چې پیسې په کېږدې د ورکېدو غم به نه وي ګوره او لوټونه به هم نه زاړه کېږي
هو غونچه ګوله دومره پیسې نه لرم چې بټوو ته حاجت وي
دای یو دای دوه دای درې ماشومانو لږ اخوا شئ مولوی صاحب او معلم صاحب ته لاره خوشې کوئ
خیر اوسې
د خدای په امان
په مخم خه الله مو مل شه سودا واخلی سودا په خوښه په رضا
ماما دا دې پیسې مې راوړې
شاباس ملالۍ ته څومره هوښیاره ماشومای ارزل چې سودا واخلي کای په کور کې خوخه شو پیسې راوړي کای خوخه نشو سودا بیرته امانت را رسوي.
شریفی هغه بل دی وګوره چې ورور پسې بل دی او که نه.
سمه ده ما دي دی خو لږ صبر چې دا لوښي ومینځم.
لوښي به دا نورې چې نه کوي ومینځي. نامې خدای دې وي ته د کتغه او ښوروا په پخولو کې ښه د چا خبره استازه یې.
ښه ده چې ما دي نه خورې خو دومره صفت مې مه کوه چې بیا به ځان رانه ورک شي ګورې.
بې غمه اوسه چې ځان درنه ورک شي موږ به دې پیدا کړو که څنګه پلوه شي.
وایم د سترګو په رب کې به را پیدا کړو.
شریفي تاسو خو ګورئ چې دا وریجې سابه پیاز او رومیان خو به کم نه وي.
نه نه پرېمانه دي نسرینې ته اندېښنه مه کوه د کلي ښځو او نجونو دومره شیان راوړي دي چې دا شاروالو خو څه چې د ټول کلي به بس شي.
شکر دی ډېر ښه دی خدای دې ښځې او نجونې ابادې او ښادې لري چې د سړیو تر څنګ دوی هم د کلي ولس د خیر کار ته په اخلاص راوتلي
دي. الهي امین. الله جل جلاله دې په کورنیو او اولادونو کې برکت واچوي.
آمین.
پلوشي ته راشه دا د دې خوړې وګوره چې ډېر خو به مې پکې نه یې اچولي. ډاکتران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري.
سمه ده مدینې ترور وبه یې ګورم.
غوړې خو یې ډېر نه دي خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو که څنګه. ښه دې وویل. فرزانې وویل چې په غوړیو کې ډېر سوځېدلي پیاز معدې ته زیان لري.
ای وګورې مدینې ته زما خبره واوره.
وایا نسرین څه دې ویل؟
ما سره خو اندېښنه پیدا شوه. تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړي دي او که نه؟
څه ووایم؟ ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو. شریفې وا شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو.
ښه ده درغلم. ښه څه وویل؟
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي.
کلیوال خو مو له دې خبر کړي.
وای دا ولې دا خو ښه کار نه دی شوی. زما اندېښنه بې ځایه نه وه. ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي.
تاسو زړه مه وهئ داسې به نه کېږي. دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې پاشر کې ټولو کلیوالو ته رسېږي.
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسېږي؟
ما یو چاته ویلی دی هغه به ټول کلیوال خبروي. وپېدئ
چاته دې ویلی دی شریفې؟
خپل زوی امید ته مې ویلی دی چې حشر والا خبر کی چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ خوځو تیاره کړې ده.
شمسم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي؟
خیالی موری تو گوره چی شمس راغله ده که نه؟
شمس لا نه ده راغله ده کوتی دروازه مخلاصه و گرد بدر شی.
سمه ده پانگر که لگی و بوشین ده نو گرد بنه کوی.
خدا تو دروازه بنده که تا تا گرد و غبار خنه ده زو برا اخلم.
اوز بی گرد کینی
موری خیالی لالا می نه دراغله؟
نه زویا لا نه دراغله د سرک جوړولو اشار ته تللی دی.
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته نن ولې نه راځي؟
شمسه زویا نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده خیالي به هملته وي تا ولې دومره ځنډ وکړه؟
له ماشومان سره مې لوبې کولې بیا یوسف هملته راغی.
یوسف؟ کوم یوسف؟
هغه په چکسونو چې ګرځي.
ها ها ومې پېژنده. ها نو بیا څه ویل؟
توب دی یوسف خواته ورغه چې لکړه ورواچوله راو غرزیدو.
وی غریب دا خو به خوک شوی وی.
هو لک خوک شو بیا م کور ته ورسو.
دا خو دې ډیر ښه کار کړی دی دعاوی به درته کړی وی.
هو مور پلار ډیر خوشاله شول.
د خیالی موري شمس راغه.
او راغه څه دې ورته ویل؟
او یو خبره مې ورته کوله ته صبر چې درشم ورته وبوایم.
پلار څه دې ویل؟
شمس زویا دا مې ویل چې خیالي د سرک جوړولو کار ته تللی دی دا کوترې به وږي وي لږې دانې مانې ورته واچوه.
ښه ده پلاره زه به دا دانې ورته راواخلم.
زویا پام کوا چې دانې توی نه کې.
سمه ده موري.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه هلک نوم د خدای.
پلار دانې مې راوړې.
ښه ده زویا، همدلته یې لږ لږ ورته وشینده.
ښه ده پلار.
شمس زویا تا څه کوي؟ دا دانې مه ورشینده. زوره وره، دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي، هغه چې ماته چې نارګل راوړې وې.
شمسه زویا، د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده، کوترو ته به زه دانې راوړم.
دغه څه ځوانانو نام وخوره، شاباس شاباس، دغه د سړک دغه فاس پام ښه ورکوي.
نند تا ور ډیر ورا ورا دا جوست ته تاسو لاسونه ورچی سره ورا چې دا وا خرغان په ګډه را وست
واه دې خان اپا به مې ولې جوړلې دې هي سورا ورا په کلی کې سره کور جوړیږي زوال سلمانې دکان ته هم سره ډیر چې خیر وو
ګور دې غلې دا چا شوکا زه پوهیږم چې سړک ته دومره خوشحاله نه خبره بل ځای کې ده
چې نارګله هسې پسې مه وایه چې سړک ته نه یم خوشحاله نو چېرته خوشحاله یم
خبرې چې د کلي ښځو شروالو ته ښه خوندوره او غړه ډوډۍ تیاره کړې ده ما ته خو معلومې چې د خوږې او خوندورې ډوډۍ
یار چیرار ګورا واچ روزه نیسه پختر به واوري چې تمام ورځ تاسو ته ډول وه کایا و ورځ خوګه ډوډۍ وخره څه ته بیا په نورا لې دي
اله 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 وای مو ها دې زدا چې ورته و کړته نو نا او شکه از دې اسې چارشم
یار خیالي ګولا وایم زه دې چارشم یو تی چې زما په طبیعت پوهېږي
شوخه اوس نو ډول ته اخري لاستی ور خلاص کړه زیره مې در باندې هغه دا ډوډۍ راورسېده
اخې چې داسې ده نو ډول خو به داسې درته وکړم به که نه چې په دې پورې ورې غرو کې ازانګې خورې شي او الله راضي الله کارو به پرېدې امر ده منظور ده سنگیل لالا بای دول خلی
و خیالی و تراش ده دسترخان و خوڑه و چه دسترخان ده و خوڑه و بیا با پا ترتیب ده خوڑه و لوکی پا دسترخان که دو
و ام غم مکه و ساگینه دسترخان خوبا دسترگ و پراب که و خوڑه و
صبر چه ده و چنده ای زدر سره و نیسه
دیخوای
که دیخوا که های شاباست هی خواه تا دسترخان و رسه و چه دیر کسان پیزایشی
و ام کور بو لغالی دکشا یو تو کسان راشه چی دا دیکو ندانک دیکو حالا
شاباست چنار گولا دا کسی ماسی جزر تقسیم که کنا چی دیر سخت و گهم لالا
کور دی لغالی دکشا عاشقا لگ صبر که و ظالما
صبر ده
هر سبه وشی چه لگ نورا مگیشه نوی لابا دا پڑو پا خان پوشی
شاباست دا سی منظم و پا ترتیب که نی خواده هر چه خبری مانه دی اولو ترسیگی
اوهیم چه نام خدای دیوی نام خدای دستم را خواندوار خواره دی ای خلکو ای در گزمون خواهند و مینده تا دوال که چشاروال تای سخواگ خواره تیار کردی ماشالله
خدای دیوایم زمون خواهند و مینده ازتمند و لری
آمین
چه همیشه ده کلی پا آباده او ده خید پا کار که اخلاص که
آمین
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي خو که یو موټی شي له نورو سره ملګری شي نو آن نړۍ هم فتحه کولی شي تر بیا مو په لوی خدای سپارم روغتیا مو په برخه
Thank you.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه رادیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه رادیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې حتی اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان یې تیري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنې دې خپل فامیل ته کوي دې به وډارې کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنې دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنې دې باید ونې کې سر لمخې په مخې انجن دې دې نیو کوي سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنې خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دا مور
فرزانه خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې د څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپلې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرته زنګ ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشې کولای چې دا خپل هغه بی جرأتی نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کوی چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونی.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا هم بیا سره شریکه ده. خو داسې نه ده ګوره هر خبره حتمان یوه د حل لار لري که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړې.
ارواپو استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي که نه. یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر آخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحیح اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزت سره مخ.
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشه یي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کینی، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځ لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې موږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارہ د پلار مې سلیم دلته موږ زده کړه کوو موږ په خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواره ښه شوې ده ژمې کې به موږ لږه راتلو موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و چې زه کور په کور لاړم له والدین سره کېناستم دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي تعلیم وکړي هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کیږي؟
د فعالیتونو یادونه کومه یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیا سی دغه کمپاینونه یو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع ک او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه وو یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل د دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکی. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو پټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
پټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوس سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوس زکه یا انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینې وي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوس سره بلد نه وي، لیک او لوس په ټوله کې نه یې زده. نو هغه د روان یغه لیک او لوس سوق پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې به کې پويږي. نو یعنی په املا سوق نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوس نه یې زده، املا نه یې زده. کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي. او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوي کنه، ښوونځی دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی؟
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته. نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا. نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا. بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته. تاسو هم کولای شئ سي په خپل پروتوسیمو لري، پروتوسیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تر نو ورېدونکو دا ود دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
شرابی بیهوش نہ خبر آئی دسان شرابی تا خودی پلی کے وڑ بچانانا جانانا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی بیهوش نہ خبر آئی دسان شرابی تا خودی پلی کے وڑ بچانانا جانانا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی
ساجدا چراواڑ